درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبری مجلې مهم موضوعات مودا دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي، او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلورو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي. خو تر دې مخکې چې د خبری مجله پیل کړو، صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات تماو او موانع بې ګټې دي. د غور او کندهار 921 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای سوي. د روسیې د اپوزیسون سیاستوال الکسی ناوالنی نن په مسکو کې ونیول سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا هر ډول اقدامات او موانع بې ګټې دي. د دې وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن آزادي رادیو ته وویل
له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه ده د هر هغه اقدام چې کوي د افغان حکومت په موافقې دي وکړي.
د څرګندونې په داسال کې کیږي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز په دې وروستیو کې پر ډیورند کرښه د موانعو جوړولو پیشنهاد کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په غور او کندهار ولایتونو کې په سلګونو کورنۍ د ناامنیو له کبله مجبور سوي چې نورو ځایونو ته کډه سي. د دې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د دوو غیر مسؤولو وسلولو قمندانانو د غړو ترمنځ د جګړې له کبله د غور له شهرک ولسوالۍ 103 کورنۍ د دې ولسوالۍ یوې نسبتا امن سیمې ته کډه سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د تیر اونۍ له شنبې راهیسې د کندهار له نیش ولسوالۍ هم 814 کورنۍ د اورزګان مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کندهار او غور کې به د مرستو د ویش لپاره د دغو بې ځایه سوي کورنیو سروې پیل سي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د محلي پولیسو د یوه قمندان په ډزو درې ملکیان وژل سوي دي. د پولیسو د 308 زون قمنداني ویان محفوظ الله اکبري نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې نن ماپښین د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د محلي پولیسو برحاله قمندان پیر سید مقتدر د مځکې پر سر د لنجې پر مهال ډزې کړي چې له کبله یې درې تنه ملکیان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی اکبري وایي چې پولیس د پیښې سیمې ته رسېدلي او قضیه څېړل کېږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي که څه هم په قضایي سکتور کې د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګونه سوي، خو بیا هم دغه بهیر ورو روان دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼې کې د فرانز مایکل میلبن په حواله راغلي چې د معافیت فرهنګ له منځه وړل اداري فساد له منځه وړي. په اعلامیه کې راغلي که څه هم په قضایي ارګان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه سوي ده، خو بیا هم دغه سکتور نور اصلاحاتو ته اړتیا لري. ایران ویلی چې پر 15 امریکایي کمپنیو باندې د اسرائیل د ملاتړ او د تروریستي اقداماتو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګوي. د ایران دولتي اژانس سیرینا نن یک شنبه دغه راپور ورکړی دی. دغه فیصله تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري، ځکه دغه شرکتونه له ایران سره راکړه ورکړه نه لري. د ایلان دوی ورځې وروسته له هغې کېږي چې امریکا د هغو ډلو او اشخاصو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د وسلو له پروګرام سره په همکاري تورن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې چې ایران خبري خبره کړې ویلي دغه امریکایي کمپنۍ له ایراني شرکتونو سره له موافقو منسوي پخوانی او اوسنی مشران یې نسي کولای د ایران ویزې ترلاسه کړي. د روسیې د اپوزیسون سیاستوال الکسی ناوالنی نن د مسکو په مرکزی برخه کې د مظاهرې په جریان کې ونیول سو. هغه دغه مظاهره د اداري فساد پر ضد رابللې وي. د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدیر رومان روبانوف په ټویټر کې تایید کړی چې ناوالنی نیول سوی دی. هغه په ټویټر کې د ناوالنی د پلویانو ویډیوي تصویرونه هم خپره کړي. په دغو ویډیوګانو کې ښکاري چې د الکسی ناوالنی پلویان د ګڼو بلوازد پولیسو په حضور کې هڅه کوي د هغه موټر مخه ونیسي چې ناوالنی پکې انتقالیږي. څو مظاهره چن هغه وخت ونیول سول چې د بلوازد پولیسو د دې موټر د تګ لارې صفا کوله. د اداري فساد ضد فعال او د ولسمشری کاندید الکسی ناوالنی نن تر نیول کېدو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زه خوښ یم چې په دې ټول جریان کې برخه لرم، ځکه موږ ګورو چې خلک د اداري فساد پر خلاف د ښارونو لارو کوڅو ته وځي. په دغو کوڅو کې څو لسیزې مظاهرې نوې شوې. اوس ټول پوهېږي چې اداري فساد یعنی بېوزلي.
نوالنی لخپل پلیوان غشتنه وکړي چې د پرته هم د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي. په لزګونو نور کسان په پوشکین میدان کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول. د روسیې له نورو شهرونو هم د مظاهرو په هیر کې د کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه مینس کې د ګڼو بلوازد پولیسو ګمارنې نن په یوه لاریون کې د اعتراض کوونکو د ګډون مخه ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې په بیلاروس کې د مظاهرچیانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په سلګونو کسان ونیول سول او ګڼ نور ودبول سول. د پرونی اعتراض یو برخوال الکساندر پرون د ازادي راډیو بیلاروسی څنګه ته وویل
کله خدا و چې دغه اعتراض به په هیواد کې د ځینو بدلونونو سبب شي، خو هیڅ هم ونه شول. دغه اعتراض په وحشانه ډول وځپل شو.
په منځ کې په لسګونو کسان په داسال کې ونیول سول چې مظاهرچیان په اکتوبر میدان کې درغونډېدو په حال کې وه. پولیسو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر خلاف د نننۍ پلان سوي اعتراض په درشل کې د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم تلاشي کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لورې هر ډول اقدامات بې ګټې دي.
دولت افغانستان هر گونه اقدامات در نوار خط فرضی دیورند بدون توافق دو طرف صورت میگیره و غیر مؤثر، ناکارآمد، غیر عملی و بدون نتیجه میداند.
په دې اړه د راپور سرپیره د سرحدونو قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مهم لنډه مرکه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلور کټګوریو کې خلک نیول شوي دي.
چهار کټګوري افراد پرې فعلاً به حیث مجنونین، به حیث مشکوکین دستگیر شده. کټګوري اول کسایی بودن که در داخل بودن، کټګوري دوم کسایی بودن که در بیرون بودن و کټګوري سوم کسایی هستند که فعلاً تحت تعقیب قرار دارند.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له کبله په لورو پرتو سیمو کې خلکو د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مخه کړې ده.
فساد په قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لورو پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران له دغه خلا نه استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له هوکړې پرته د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي او د امنیتي وضع ښه کېدو سره مرسته نه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ د خبرې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري د معنې جوړولو د کار د پیل په عکس العمل کې وکړې. ناجد صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼي او له دغه هېواده غواړي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې هر اقدام د افغان حکومت په تفاهم ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سه شنبې په ورځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خیرالله آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت له هوکړې پرته ترسره کړی.
د افغانستان دولت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو له هوکړې پرته هر اقدام چې ترسره کیږي بې نتیجې ګڼي او په دې اساس له پاکستان څخه د افغان دولت غوښتنه دا ده هر هغه اقدام چې تر لاس لاندې نیسي د افغان حکومت په موافقې دې ترسره کړي.
د دا په داسال کې د چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز ویلی چې د باجوړ او مومن ایجنسی تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او پاوز به په همدغه سیمو کې کټاری او اغزن سیم لګوي. تر دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار طارق فاطمی ویلی چې دوی د پولو د اداري میکانیزم د عملی کولو په حل کې دي چې هیواد به له افغانستان سره د ټولې پولې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د سرحدونو او کورني امنیت د کمیسون ځینې غړي وایي د افغانستان حکومت باید د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پراته ټول خنډونه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له منځه یوسي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر څو پورې دا مشکل مونږ حل کړی دی، مونږ کله په دروازه جنګ، کله په پوسټه جنګ، کله په موانع جنګ، زه فکر کوم دا مونږ لپاره لوی مشکل دی. افغانستان چې سند دا ځکه په ځان کې پیدا کړي چې پاکستان سره کښېني، د ملل متحد د نظارت لاندې دغه اوسنی مشکل ته د حل لاره پیدا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په داسې اقدام لاس پورې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په تورخم کې د دروازې په جوړولو او د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پوستو په جوړولو اقدام کړی.
قدرمن اوریدونکو، د همدې موضوع په اړه مې سات وړاندې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو په اړه د دوی معلومات څه دي.
په دې اړه لا تر اوسه ټول تفصیلي مطبوعاتي تفصیلي دي او که هر ډول تصمیم هم نیول شوی وي، د افغانستان د حکومت او مقامات په جریان کې نه دي. د همدې دپاره دا د افغانستان دپاره د منلو وړ خبره نه ده. له پخوا نه هم داسې مسایل چې مطرح کړي دي، د افغانستان حکومت دا په جدیت سره رد کړي دي. دا داسې یو مسله ده چې له یوه اړخه او یو طرفه په دې باندې پرېکړه نه شي کېدلی. په تېره بیا په داسې شرایطو کې چې هلته شدیده جګړه روانه ده، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ګڼې سیمې پوځي شوي دي او هلته د جګړې او نظامي شرایط حاکم دي، دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تصمیمونه د نظامی شرایطو کې اصلا معقولیت نه لري.
لیوال سی محترم، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې پاکستان یعنی رسمن دغه مسله نه ده یاده شوې، وخت نه وخت چې دغه موضوع راپورته کیږي د زینو پاکستانی چارواکو هغوی دا وایي چې ګواکې د امنیت د ټینګښت لپاره دغه یعنی تاسیسات جوړیږي، په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې رښتیا هم که چیرې ته دا ډول تاسیسات جوړیږي دا به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟
د افغانستان او د نړۍ د عامه افکارو تصور دا دی چې امنیت په خپل د ډیورنډ کرښې پر سر نه دی خراب. امنیت خو د هغو روزنځایونو او د هغو ځالو له اړخه خراب دی چې هغه تر ډیورنډ کرښې ډېر وړاندې هلته په نظامي مرکزونو کې واقع دي. د ترهګرو ځالې له بده مرغه په ډېرو خوندي او پټو ځایونو کې فعالې دي او د امنیت د سیمې امنیت بندو ځایونه ګواښل کېږي. تر هغو چې هله ځالې هغه قرارګاوې او هغه روزنځایونه ونه تړل شي، که تاسو په ډیورنډ باندې د دیوالونو غرونه هم هسک کړئ، سیمه ثبات ته نه شي رسېدلی.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوالو چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو څلورو کټګوریو کې خلک نیول شوي دي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې استجواب کړي وو، وایي تر کومه چې د حملې په تړاو ټولې پلټنې بشپړې شوې نه وي، بیانول یې هدف سختوي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غونډې ته ویل چې د افغان ځواکونو لاسته راوړنو دښمن له مات سره مخ کړی او باید په دا شان ځینو پیښو سره د هغوی وړتیا تر پوښتنې لاندې رانه شي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د سردار محمد داود خان پر روغتون د عملې او په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه د یکشنبې په ورځ د امنیتي بنسټونو مشران خپلې غونډې ته وربللي وه. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د سناتورانو د ګڼو اندېښنو او پوښتنو وروسته وویل چې د سردار محمد داود خان د روغتون څېړنې نږدې هغه ځای ته رسېدلي چې لازمي دي. نوموړي که څه هم په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو او یا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د لا ډېر څه ویلو پر مهال د مشرانو جرګې غونډه سیري کړه، خو په ښکاره ډول یې وویل چې د سردار محمد داود خان د روغتون په تړاو څو کټګورۍ خلک نیول شوي دي.
چهار کټګورۍ افراد پریفیلن به حیث مجنونین به حیث مشکوکین
د اوس لپاره څلور کټګوري کسان د شکمنو او تورونو کسان په ډول نیول شوی دي. هغه کسان چې دننه و، هغه کسان چې بیرون و، او هغه کسان چې لا تر څارلاندې دي. د دې پیښې په اړه به وایم چې په څېړونکو کې ښه پرمختګ شوی دی، او تاسو به په اخیرنی راپور کې ووینئ چې موږ داسې څه ته رسیدلي یو چې په اړه اقدام کوو.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شوه چې د شاوخوا اووه ساعته جګړې په ترڅ کې 9 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ول ووژل. د دې پیښې مسؤلیت چې لسلو ډیر نور کسان پکې ټپیان شوه داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلې وو. سناتورانو د یک شنبې پورس په دې غونډه کې او له هغې وړاندې اندېښنې ښودلې چې افغان حکومت باید په دې اړه چې وسلوال څنګه هدف ته په رسیدو بریالي شوي او دغه روغتون ته چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی ننوتی دي ځواب ووایي. له دې سره د مشرانو جرګې غړو د هیواد د عمومي وضعیت په اړه د امنیتي بنسټونو له مشرانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. ویل چې فکر کېږي نه همغږي او ناسمه رهبری په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. دفاع وزیر عبدالله حبیبي بیا غونډې ته وویل چې د امنیتي سکتور ترمنځ ښه همغږي موجوده ده، خو دښمن د جنگ د ډیریدو او بدلیدو هڅه کوي.
که چیرته د دغې اردو ښه سوقو اداره نه وي، د دې متانت نه وي، د دې درست ترتیب و تنظیم او اجرا او سوقو ادارې د معرفې نه وي، پروس کال به دښمن خپل هدف ته رسېدلی و.
نوموړی وایي د راتلونکي اوړي لپاره احضارات نیول شوي او تر ډیره د ځواکونو په اړتیاو او کمیو کار شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې د روپیي ټولنې دفتر وایي د دولت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت دلیل عامل شوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. د دغې ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد مخنیوی وکړي. اکرام الله اکرام په اړه راپور راکوي.
په افغانستان کې روپیي ټولنه وایي دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او سخه زوريږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت لامل د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنې وایان عبدالله یادګاری د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل په ډیری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي، او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنګ سالاران دغه خلانو استفاده وکړي او خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلو چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
خغلی یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لورو پروتوسیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد حلې ځلې چټکی کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلان هم خبره کړي او په افغانستان کې د اروپאי ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ لمنځوړل فساد ته د پېټکې کې خودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلان کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې لښپګوښته مینیټی څخه د اپریل د میاشتې تر دوه مینیټی پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونه ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خبره شوی چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم خوده لیوه. په ورته وخت کې یو شمیر ولایتونو څخه داسې راپورونه هم ورکړل شوی چې په ځینو ولسوالیو کې عدلي او قضایي مرکزونه اصلا فعالیت نه لري چې لامل خلک لستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخ کې ویلی و چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملی کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لري. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیل ادارې جوړې کړې چې مثبته پایله یې ورکړې ده. د دغه وزارت وایان امان ریاست د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته د اروپאי ټولنې اداره نکړه، خو یې ویل چې په پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لورو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولی، شاید دغسې پیښې رامنځته شوې وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسي وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤلو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو.
فساد اداري ده په تنظیم کې
خغلی ریاست ویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبت تمامي شوې دي. نو موله ډاډ ورکوي چې د عدلي وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي حل ځلې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او سترو جرمونو ته د رسیدنې محکمې د یک شنبه په ورځ د خار او کور جوړونې درې کارکونکو د 1 میلیارد افغانیو د اختلاس په تور علني محاکمه کړل. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد لکبره په لرو پرتو سیمو کې خلکو د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مخه کړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد سترو جرمونو ته رسیدګۍ ځانګړې محکمې نن د ښار او کور جوړونې وزارت 4 تنه کارکوونکي په بند او نقدي جریمو محکوم کړل. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز 4 تنه چې 3 تنه یې د نن ورځې علني محکمې ته حاضر شوي وو، له خپلې دندې د ناوړې استفادې او رشوت اخیستو په جرم په 6 کاله بند او په څه باندې 1 میلیارد افغانیو جریمه محکوم کړل. زموږ همکار واصل وصال دغه محکمې ته ورغلی او دا بهیري څارلی او دا محل را سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني په دې اړه جزئیات شریک کړئ لوریدونکو سره.
مننه پردیس صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یا د افغانستان عدلي او قضایي مرکز نن په یوه علني محکمه کې 4 تنه چې 3 تنه نن دغه محکمې ته حاضر شوي وو، چې له ډلې محمد امین قانې د ښار او کور جوړونې پخوانی مالی او اداري سلاحکار، همداشان سید امان الله سادات د اپارتمانونو د انسجام مسؤول، همدارنګه احمد نواز بختیار د کور جوړونې د تصدۍ رئیس، دغه 3 تنه ول چې نن علني محاکمه شول د دغه مرکز لخوا، او محمد یعقوب د دغه وزارت یو تن بل پخوانی کارکوونکی نن محکمې ته نو حاضر شوی. په دوی باندې همدا تورو چې دوی د خپل دندې څخه ناوړه استفاده کړې، او همداشان د بیلابیلو خرګوټو او اپارتمانونو د جوړولو په برخه کې دوی اختلاس کړی، او همداشان په خپلو کارونو کې مثلا په یو شمېر مواردو کې چې دوی په دفتر کې یو هلته په یو نوم بل نوم باندې پیسې وستي له دغه وزارته، نو په دې جرم باندې دوی نن مجرم وپیژندل شول د دغه محکمې لخوا، او سرنوال شرقا منیب د دوی فیصله نن واورول چې له دوی څخه محمد امین قانې او احمد نواز بختیار دغه دوه کسان په محمد امین خانې او سید امان الله البته په 6 کاله بند باندې محکوم شول، همداشان احمد نواز بختیار او محمد یعقوب بیا په 2 کاله بند باندې محکوم شول، همداشان محمد رفیق خانې او سید امان الله بیا په 6 پګتیا میلیونه افغانۍ نقدي جرمانه باندې، همداشان محمد امین خانې او سید امان الله بیا په 150 میلیونه افغانۍ، او همداشان احمد نواز بختیار او محمد یعقوب بیا په 343 میلیونه یا سباندې 343 میلیونه افغانۍ باندې دوی مجرم وپیژندل شول.
بلې، ډیره مننه واصل وصالو چې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز د نننۍ محکمې په اړه قدر منوریدونکو له تاسو سره جزئیات شریکول.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د ولایت په اکثرو غرنیو سیمو کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي، خو تر اوسه کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی، او کچیرته په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي نو افغان ځواکونه وایي چې دوی د ځواب ورکولو توان لري. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې له 1300 داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنۍ او اولري پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې کې شک نسته چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی په د نورګل پولیسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټاپور کې، همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې، په مختلف پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د دوی د جلب جذب شروع دی.
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی، او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتي بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پاسره د وخت تغیر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مشکمل نه آمدگی ورته لرو ولسون سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټنځایونه دي په امانګ عملیات سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وای ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي ان شاء الله رحمان دوی ته به زپنه گزارونه ورکو او د دې ټول ظالم ان شاء الله ورانه ویجاړ کو
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي
نوم می نور محمد دی د کونړ ولایت اوسیدونکو یم د خلکو سره خورا سخت ویره پیدا کړی دا منګه د مرکزی دولت ته د نړیوال نغواړو چې زمونږ نظامی ځواکونه ته دی د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کی منګه ولوس هم د خپل امنیتی ځواکونو ننګه کو تر شای ولاړ ته څو منګ د ننګرهار په چیر د برخلیک سره مخامخ نشو
تر اوسه د اسلامی دولت یا داعش ډلې په کونړ کې د خپل فعالیتونو پاړه سن دی ویلی
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
خو قدر منوریدونکو تاسو د محل ازادي رډيو ته غوګیست د ولسی جرګې اداري پلاوي وی حق وکیلان چې وګد محل غیر حاضری لري په ملي شورا کې به امتیازونه ترې واخیستل شي عباد الله حنانځي په دې اړه راپور لري
د ولسی جرګې اداري پلاوي وی د جرګې یو شمیر غړي دایمي غیابت لري او یا هم په عمومي ناستو کې ګډون نه کوي د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړو د یکشنبه پر ورځ ازادي رډيو ته وویل علم خان ازادي اسحاق راه گذر عزت الله عاطف سید منصور نادری فریدون مومند او امان الله گذر د جرګې حق غړي دي چې ډیر کله په عمومي ناستو کې حضور نه لري د دغه جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه وکیلان چې پرته له کوم مواجه عذر څخه دایمي غیابت لري باید د ملي شورا امتیازات ترې سلب شي
وایم ما پیګری میکنم
چې دای وای مونږ به دا وڅېړو چې د کورنۍ دندو د اصول له مخې کوم قانوني عذر و نه لري ماشونه او امتیازونه باید سلب شي
معاشات او امتیازاتشان باید سلب شي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی وایي کڅه هم په جرګې کې د دغه وکیلانو نه موجودیت په ځینو مواردو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځي خو په خبره یاد وکیلان لخپلو خلکو سره دي
قازادی صاحب دا کم دغه رقم ته امان الله گذر دا ک عزت الله عاطف دا ک پریدون خان د خپل ولس په منځ کې دي ان دی ولس له خپل موږ ته شکایت نه دراغله ان ولس له خوخي ترخی
د افغانستان ولسی جرګه په خپل شپاره سم دوره کړه او د افغانستان د اساسي قانون خلاف خپل ووم کاری کال پیل کړی دی د یو شمیر وکیلانو د دایمي غیابت ترڅنګ ځینې داسې وکیلان هم شته چې په نورو دولتي برخو کې په کور دننه او بهر په دندو ګمارل شوي او اوس مهال د جرګې غړي توپ نه لري د اداري پلاوي په خبره دا چې د ولسی جرګې ورسته کاری کال نه دی مشخص نو نوې وکیلانو د یادو وکیلانو ځای نه دی ډکړي او له همدې امله د ولسی جرګې نصاب له 29 څخه شاوخوا 240 تر ټیټ شوی دی
قدر منوریدونکو او دا هم یو نړیواله موضوع د روسي د اپوزيشن سیاستوال الکسی ناولنین د مسکو په مرکزی برخه کې د مظاهره په جریان کې ونیول شو هغه دغه مظاهره د اداري فساد پر خلاف را بللوي سالی محمد سالی پاړه راپور لري
د ناولنی د اداري فساد ضد بنسټ مدیر رومان روبانوف په ټویټر کې تایید کړی چې الکسی ناولنی نیول شوی دی روبانوف په ټویټر کې د ناوالنی د پلاویانو ویډیوي تصویرونه هم خپاره کړي دي په دغو ویډیوګانو کې ښکاري چې د الکسی ناوالنی پلاویان د ګڼو بلوازت پولیسو په حضور کې هڅه کوي د هغه موټر مخه ونیسي چې ناوالنی پکې انتقالیږي څو تنه نور مظاهره چن هغه وخت ونیول سول چې د بلوازت پولیسو د دې موټر د تګ لار صفا کوله د اداري فساد ضد فعال او د ولسمشري کاندید الکسی ناوالنی نن تر نیول کېدو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل زه خوښیم چې په دې ټول جریان کې برخه لرم ځکه موږ ګورو چې خلک د اداري فساد پر خلاف د ښارونو لارو کوڅو ته وځي په دغو کوڅو کې څو لسیزې مظاهرې نوې سوې اوس ټول پوهیږي چې اداري فساد یعنی بېوزلي ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې له ده پرته هم د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي پلسګونو نور کسان په پوشکین میدان کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول. د روسیې له نور شارونو هم د مظاهرو په جریان کې د کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. دغه مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ناوالنی اداري فساد ضد ډلې څکه میاشت مخکې یو راپور خپور کړ چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف یې تورن کړی چې له خیریه بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو په استفاده له شتمنو کسانو او دولتي بانکونو مالی مرستې ټولوي او په دغو پیسو قیمتي شیان رانیسي.
قدرمن اوریدونکو د همدې راپور په خپرې